کیږي. فرض مثال د وروسته پاتې والی سبب کیږي، اقتصادي ستونزې زیاتېږي، د فساد کچه پکې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پر تلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورئ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری UNHCR وایي چې په افغانستان کې 6 میلیونه او 6 لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. UNHCR په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ارینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سعار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 44,308 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 44 نور کسان هم ورزیات شوي دي. 25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته ښه راغلاست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یاګانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یاګانو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژند، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشر الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منه کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله لال قاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم 10 میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشر الاسد رژیم نسکوریدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړه وخلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول شوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل شوی و. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکي شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاستو. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونه ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پیږئ د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنی چې بشر الاسد واکمنۍ نسکوره سو، تقریبا طالبان چې دا څه فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته غني. او دوه کومه خواخوږي چې سره لوي، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اختلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي او د هغه چا حکومت او پرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اوه کاله وروسته یعنی په 1970 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دیرس کاله واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه لمینځه لاړ، نو زوی بشر الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه لیرس کاله تیریږي، نو که لیرس کاله او دیرس کاله سره هغه کو، نو شاوخوا 45 یا زیاتو کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې او بیلابیل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشر الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو او له لاسه ورکړ، نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې چې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراو دنګلې او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایی ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو ته معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشر الاسد حکومت او پرځیده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. شغلی اندړ، په خپل حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي لال قاعده او داعش جلا سوید څنګه د طالبانو سره څه شبهاتونه ساس په نظر لري؟
نومړی خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو ملمنو څنګه سره به سادات سپته او همداسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کیږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بل سره ځي او راځي هم دوی په خپل هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې پیسلا پراکسی پراکسی ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل شو، یو ویډیو ولیدل شو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې ګوکې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي او په اسلامي نړۍ کې لوی دایره یې همدا سي چې په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیانو تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼ دایې ستړي خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې دوی بل چا ته مشوره ورکړي؟
مننه زام خپل وار من بنو ته سلام را دي کوم تاسو لیدونکو ته تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتونه او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دا د دې خپل تاریخونه دی او ته حقایق کاری په ټولنه کې د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلن دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه چې خپل تعریف دي دی او ته دا په ټولنه کې حقیقت کاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دا د ټولنه حقیقت هم دی. نو د دې په تیرې اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او ته ویش تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کړي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو د خلکو غوښتنې دي، مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دې مداخله او سختینه راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلې، ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دې په ذهن کې دومره بنسټیز شوې دي چې دا د خلکو کړنې ښکاري. نو زما تحلیل دا دی چې دوی په دې معنا باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړي. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته؟
بله، تاسو پیږئ چې رښتیا که فرزن سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې وایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منتها دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد دی کم بد ډېر بد دی. خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو ته معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1963 کال خپل دی باز ګون کودتا وکړه، یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ. خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولاني چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي اوبخې نوم ملیاده ووته د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او دی د هغه ځای نه راغی او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی اوبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوسو چې واک خپلوي نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلی چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي، یعنې دغه ډول خبرې وکولې او به کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي. او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو لپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسې اوس پوهېږئ چې یو هېواد په 3 کاله اساسي قانون نه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدی شي؟ تاسې په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پېړۍ ده او په یویشتمه پېړۍ د AI اثر دی او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تللی، پوهنتون ته تللی نه شي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لورو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده په هغه مختص ټول اول د طالبانو له راتک سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راځي کوي د یو ملت په یعنی دی یو ملت مشترکات یا غزنی واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملی مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه او بیرغ د افغانستان ملی بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دی یو بیرغ په اخستل باندې او حل وترټل تهدید کړل ل دې سره سره یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی دي خلک وای نو خو ملت پد وسره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تک سره د افغانستان د کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کې دوه لس ورځې هم دغه سي خلک تفتی دو او تروسه پوری خلک تفتی یعنی تروسه پوری آرام پزان است د آرامي نست د ولې تکس له ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات څنګه خلک دی په افغانستان کې داسې یو فضا دی ډار فضا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیدي لا هم د پاسپورت پوری ساتنو په ادارو باندې ګڼګونه جوړه ده هر سړی سي د افغانستان نه دی تښتي یو چانس پیدا کوي بس ضلع افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې داسې لکه طالبانو سي دښمني له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمه زیاتې د ښځو اړوند دي ښځه بل بازار ته نه ځي او مکتب ته به نه ځي او پارک ته به نه ځي او سپورت ته نه کوي د نجونو په مخ باندې مکاتب بند دي د ښځو په مخ باندې پانتونونه بند دي دا ټول ملي ارادې دي دا لدیغه ملي ارادې سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دا ملي ارادې سره په ټکر کې دي ټول هغه څه سي یو ملت یو غواړي یو ولس یو غواړي هغه دوی نه کوي ځکه دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخښنه لري ځکه کو بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان له راتګ سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده اخیستل شوې ده او ټول هغه څه مشترکات سي یو ملت په باندې راټولېږي هغه نه اخیستل شوې دي تر بلې کراک خبري هغه تش په نامو وعده چې دوی کولی سي دلته عفو ده او موږ مو بیا عفو کړی دا عفو نسته دی ډېر لومړی ورځ تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بیلابیلو برخو کې خصوصا نظامي کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وژل کیږي په مرموز ډول باندې وژل کیږي او په کار ډول باندې وژل کیږي حتی موږ خصوصا څومره معلومات لرو کدو دی او چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري او بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستاره زپه باندې وکه او اورګان ته راوړه دي طالبانو کوم اورګان ته راوړو پام دې شکل باندې یعنی قسم قسم دی وایي د وژلو لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو په لدی سره سره ولسته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خدي د پزا برابر وو دي امن پزا برابر وو یوې خواته دي امن ډنډوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دي او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو دي زندان کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو دي خزو دي پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود سی په دې خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته لدې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه لدې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورسته یو کې طالبانو فرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ په یو برخه کې کار کوي چې قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه یې بنکو کته شرایط نشي برابرول د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي کایته لخذ ولنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوي خو شرایط برابر کړی غوي خو پریږده کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطع باسي
ډیر منه شغل سعادت وخت کم دی کپلن ډولن ډو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیریدو سره خپل تګلارې درګرده بدلوي او لا پسې افراطي کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې کې دغه سي درګرده لا پسې افراطي کیږي دوی به دوام وکړي؟
زمان په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رابطه لري. که چېرته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان سوی ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل سوی ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پوښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هل دا چې د دې دا دومره دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه هلته هم ښوونځي بند وو هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشار الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه ده چې په یو ارد کې په یو کونج کې یو د ریاست جمهوري لوړه کول او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په اووه نویمه کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقا او د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف افغانی کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لاره هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه نستو طبي نستو ته تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ژوندی اوسه، ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واوریدل. واورید په دې بحث کې مو د طالبانو د خو د کابل د سقوط د غرض د هیئت تحریر شام په مشرۍ د یاغیان له خوا د سوریه د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبري وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.